مننه عباس، ستړی مشه قدرمن اوردونکو تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي د داعش د نیول شویو غړیو په اړه د هغو له مطبوع هیوادونو سره خبرې پیل کړې. د روغتیا وزارت دینی عالمانو ته د کورونا ضد واکسیناسیون پیل کړی. په زابل کې یو شمېر ښځو له حکومت او طالبانو وغوښتل چې جګړه ودروي. په کندوز کې ګرځنده سوداګر شکایت کوي.
درې میاشتې کې منځغلې خودي خو ګډوډي کوي، بس سم نه پرېږدي، کور کرایې ده.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. امریکا خپل یو شمېر اتباعو ته ویلي چې له افغانستان ووځي. په شندن کې د ملي اردو 15 سرتیري د ماین په چاودنه کې وشل شوی او چین د جنوبي اسیا له هیوادونو سره د کورونا ضد واکسین په برخه کې مرسته کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې یو شمېر امریکایانو ته امر کړی چې له دغه هیواد ووځي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په افغانستان کې د امریکا د حکومت کارکونکو ته په دې اړه خبر ورکړی دی. په خبرتیا کې راغلی چې د افغانستان ټولو سیمو ته سفر خوندي نه دی، ځکه د سړي تښتونو، بمی بریدونو، وسلوالو حملو او ډول ډول خطرونو کچه پکې لوړه ده. د خبرتیا پر اساس له امریکایي کارکونکو غوښتل شوی چې کله یو بل ځای کارونه کیجی لکابل دی ووسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رویټرز خبري اژانس ته په ایمیل کې لیکلي چې دا امر په کابل کې د امریکا د سفارت د لش میر کارکونکو په اړه سم دستي د اجرا ور دی. د کارکونکو دقیق شمیر نه دی پداګه شوی. د هرات والی وای د ملي اردو 15 سرتیری په شندن ولسوالي کې وشل شوې دي. عبد الوهید قتالی ازادي رادیو ته وویل پرون غرمه د دغو سرتیرو د هاموی موټر په لار کې د سړک د غاړې ماين وچاو دي. کتالی وای درې سرتیری په دې پیشه کې ټپیان شوې دي. د هرات والی زیاته کړه طالبانو په شندن ولسوالي کې د افغان ځواکونو او ولسی پاسونوالو پر پوستو بریدونه کړې دي. هغه وویل په ځوابي بریدونو کې افغان پوځیانو نه تنه وسلوال طالبان هم وژلي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. نن د ساور اتمه د افغان مجاهدینو د بریا نهویشتمه کالیزه ده. د 1401 کال د ساور په اتمه مجاهدینو د وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله واکمنی رنګ کړه او کابل یې ونیو. مجاهدین په دې باور دي چې دوی په دې ورځ افغانستان آزاد او کمونیستي نظام نسکور کړ. ترڅنګ یو شمېر دا هم مني چې د مجاهدینو په ډلو کې مخالفتونه د یو پیاوړي حکومت د جوړېدو مخه ونیوله او له عمله کورنۍ جګړې پیل شوې. د افغانستان حکومت هر کال د دې ورځ په مناسبت رسمي مراسم جوړوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت له معمول سره سم دا ورځ په ټول هیواد کې عمومي رخصت اعلان کړی ده. د افغانستان په 15 ولایتونو کې نن د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور ازموینه اخیستل کیږي. د افغانستان د ازموینو ملي اداره وایي د لومړی وار دی چې په دومره شمېر ولایتونو کې ازموینه په یو دوره کې اخیستل کیږي. د دې ادارې د تخنیکي او عملیاتي چارو مشر یما امان وویل
موږ به سږ کال تقریبا د 200 شاوخوا د طالبان ولرو. سې د 200 د طالبان به په مجموع کې 1,300,000 ظرفیت لپاره رقابت کوي. سې په دې کې 2,000 د لوړو زده کړو وزارت لیسانس برنامه کوي.
تمره په اتو پاتې ولایتونو کې د سور پښپګوښتمه کانکور واخیستل شي. د پلازمینې کابل د کانکور نیټه لا نه ده مشخصه شوې. د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې غواړي د جنوبي اسیا له هیوادونو سره د کووید 19 واکسین مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پرون وویل هیواد چمتو دی د جنوبي اسیا هیوادونو ته د سیمه ایز راکړې ورکړي د غشتلتیا د ساتلو په هدف د کووید 19 واکسین ورکړي. په همدې هدف پرون د چین، افغانستان، بنگلاديش، نیپال، پاکستان او سریلانکا د بهرنیو چارو وزیرانو په یو آنلاین غونډه کې خبري وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر د بیرنیو مرستو د یوې زیرمې د جوړولو وړاندیز هم وکړ. تر دې مخکې هم چین له افغانستان او پاکستان سره د واکسین د برستې اعلان کړی و. د جنوبی آسیا په هیوادونو کې د هندوستان وضع ښه نه ده. هلته د وروستۍ څو ورځې په اوسط ډول 3.5 لک کسان په کورونا اخته کیږي. په هند کې د ټولټال مثبتو پیښو شمیر له 10 میلیونه او 6 لک اوښته چې په دې منځ کې څه باندې 2 لک کسان مړه شوي دي. او د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم په خواني مشهور لوبغاړي کیوین پیټرسن د 12 لسیزې د رامسته کولو وړاندیز کړی. پیټرسن پرون په خپل ټویټر کې دا خبره لیکلې چې ګڼو کسانو پرې غبرګونونه ښکاره کړي دي. هغه لیکلې شلو وریز کرکټ یا د انګلستان سل توپیزو لوبو ته وړاندیز کوي که چا له سل مترو لوړه شپږیزه ووهله 12 منډې ورته حساب شي. ګڼو خلکو د کیوین پیټرسن په دې وړاندیز ملنډې وهیلي، خو ځینو یې بیا هرکلی کړی او ویلي دي چې د شلو وریزو لوبو شور او خوند به لا پسې زیات شي. د ازادي رادیو خبرونه اوریزه اسمت ساروانیم. دا خبرونه د شمشاد زران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان حکومت له حقوق هیوادونو سره خبري پیل کړي چې اوسیدونکو د داعش د غړیتوب په تور د ملي امنیت له خواني ول شوې دي. د ملي امنیت لوی رئیس ضیا سراج پرون سه شنبه وویل د داعش یا اسلامي دولت ډلې 408 غړي د حقوق له 103 شزو او ماشومانو سره د افغانستان د ملي امنیت په بند کې دي. د سراج په وینا 80% د خلک پاکستانیان دي.
د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس وایي د داعش ډلې هسته له منځه وړل شوې او فعالیتونه محدود کړای شوي. ضیا سراج پرون یوې خبري ناستې ته وویل له هغو هیوادونو سره خبري پیل کړي چې اوسیدونکي د داعش د غړیتوب په تور له دوی سره په بند کې دي. هغه وویل د داعش 408 نیول شوې غړي د 400 هیوادونو دي او له مطبوع هیوادونو سره خبري پیل شوي چې د دو خلکو او هم 103 نور ته چې ښځې او ماشومان ورسره دي د حل لار پیدا شي. سراج ویل 80% نیول شوی داعشان د پاکستان دی.
حدود 299 نفر از اینا اتباع کشور پاکستان هستند.
299 کسان د پاکستان اتباع دي. د دوی شمیر زکه دومره زیات دی چې داعش ډله 80% له پاکستانیانو جوړه و، ځکه هم له موږ سره په دومره شمیر کسان بندیان دي.
د داعش ډلې مشر اسلام فاروقی چې د پاکستان تابع دی هم د افغانستان د ملي امنیت په بند کې دی. د ملي امنیت لوی رئیس ضیا سراج په 299 پاکستانی داعشانو سربیره له دوی سره دی د ډلې پاتې بندیان 10 کسان د ازبکستان، 14 کسان د چین، 14 د تاجکستان، 12 د قرغزستان، 15 د روسیې، 15 د اردن، 4 د ایران، 3 د ترکیې، 15 د اندونیزیا، 1 د الجزائر، 2 بنگلاديشیان، 4 هندیان او 2 د مالدیف اتباع یاد کړل. د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه په 1499 کال کې ډیره مخکې شو او د ننګرهار ولایت ځینی برخې د خپل اصلي اډو په توګه وټاکلې. وروسته د دې ډلې فعالیت د پلازمینی کابل په شمول د هیواد نورو سیمو ته هم وغځېد. داعش په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ډیرو لویو خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیسته. خو د ننګرهار په څیر هغو سیمو کې چې د دوی مرکزونه وو خلک لا هم ویره لري. دولت خان یو له دې کسانو دی چې داعش لا هم خپل کلی او ښار ته لوی ګواښ بولي.
دا ویره موږ سره لرو لکه په اطراف کې چې وښونو کې د دې ویره په دې کې پیدا شي، په داخله په ښار کې په دې ار کې پیدا شي چې نه خبر خلک به د همدغه سره لیږي او لاس به یو سر به یو لاس کې اخلي او تنو بل لاس کې اخلي.
د ننګرهار یو بل اوسیدونکی سایدا جان ویره لري. د ټیکسي چلوي او اسوسییټډ پریس اژانس سره په خپلو خبرو کې وویل
زیاتره د رشکو چې د خلک د خلینه چې د شام په کې ډیر زیات بل ډیر جان هم دینه تاغه کیږي د شان د رشکونه یو او بل لاندې او زیرزمینی د پوسه دلته چې د خلکو کوو د ډیزاین خلک راځي.
افغان چارواکو په وار وار ویلي افغان امنیت او دفاعي ځواکونه له نړیوالو ترهګرو ډلو په تیره بیا داعش سره په یوازې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. داسې یو وخت چې امریکا له افغانستانه د سپتمبر 13 د خپلو ټولو سرتیرو د ایستلو نیټه ټاکلې. د ملي امنیت عمومي رئیس ضیا سراج له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې افغانستان یوازې پرې نه ږدي.
گذاشتن تمام مسئولیت ها به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان.
افغان امنیتی و دفاعی ځواکونو ته د ټولو مسئولیتونو پر خودل سم کار نه دی، ځکه موږ یعنی د ټول سیمه له ګواښ سره مخ ده. خدای د دې په ځای چې نا وخت شي ټول په ګډه د دې ګواخ په وړاندې ودرېږو.
امریکا متحده ایالاتونو بیا له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو له پریکړې سره په ګډه ډاډ ورکړی چې له افغان ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي او له ترهګرۍ سره مبارزې ته هم پام شته. که څه هم وړ مورز د امریکا دفاع وزارت پنټاګان ویان جان کربي ویلي وو چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به له افغان هوایي ځواکه د واشنگټن ملاتړ ختمیږي، خو کربي بیګا په خپل ټوټر لیکلي خبرې ترې غلطه شوې. هغه زیاته کړې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت د مې په لومړۍ نه ختمیږي، همدارس له افغان امنیتي ځواکونو د هوایي ملاتړ د کمولو یا بدلولو هیڅ پریکړه نه ده شوې. جان کربي د دغه ټویټ په اخره برخه کې ویلي، ټوله تیروتنه زما وه، زه پرې پښیمانه یم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اته بجې او لس دقیقې شوې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حاضر شو او د افغانستان په اړه د سناتورانو اندیښنو ته ځواب ووایه. سناتوران له دې درک اندیښمن و چې که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل او طالبان بیا واک ته ورسېدل، د ښځو حقونه به څنګه شي او آیا افغانستان به بیا د ترهګرو پر مرکز بدل نشي؟ شغلی خلیلزاد وویل که طالبان وغواړي چې د امریکا ګټې له خطر سره مخامخ کړي، نو بیا به وځپل شي. د زیاته کړه که احیانا طالبان واک ته ورسېدل او د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړ، له افغانستان سره د امریکا مرستې به ودرول شي. خلیلزاد وویل امریکا له خپلو سلګونو میلیون ډالرو مرستې څخه پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره کار اخیستلی شي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د زیاته کړه طالبانو ته ویلي چې که د امریکا مرستې غواړی، که د نړیوال ټولنې غوښتون کیاس او غواړی چې له انزوا راووسی، دا ټول له دې سره تړاو لري چې له خلکو سره څه ډول چلند کوي، تر ټولو وړاندې له ښځو، ماشومانو او اقلیتونو سره. د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړیو په افغانستان کې د بشري حقونو په تیر بیا د ښځو د حقونو په اړه اندیښنه ښکاره کړه. خلیلزاد د سنا جرګې غړیو ته وویل چې د پزغر د ویلي چې له تروریزم وروسته د امریکا لپاره بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه مهم دي. د ده هم وویل چې امریکا غواړي د افغانستان د سولې پر راتلونکو خبرو کې ښځې او اقلیتونه برخه ولري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل افغانستان ته د 300 میلیون ډالر بشري مرستې د ورکولو په اړه د ولسمشر بایدن حکومت له کانګرس سره کار کوي. لبل خو د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته یو شمیر هغه افغانان چې له دوی سره کلونه کار کړی د ځان د خوندیتوب په اړه اندیښمن دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي امریکا باید د دوی د مهاجرت چاري ژر تر ژره بشپړې کړي. په امریکا کې د کډوالو لپاره د مرستې رسونې نړیواله پروژه IRAP هم د افغانانو دغو اندیښنو ته د ژر ځواب ویلو غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې امریکا دې کار ته ژمنه ده. نور حل په دې راپور کې واوري.
رازیه له تیروتو کلونو راهیسې په کابل کې د امریکا په سفارت کې کار کوي. نوموړی اندېښنه لري چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته یې خپل او د کورنۍ ژوند خوندي نه دی.
زه چې هر ورځ له کوره راوزم او دفتر ته راځم ځان خوندي نه احساسوم. موږ له دوی سره کار کړی او له دوی یوازې دومره غواړو چې موږ دې هم له ځان سره بوځي، د دې لپاره چې دلته زه او زما کورنۍ په خطر کې ده.
په کابل کې د امریکا سفارت بل افغان کارکونکی رحمت الحق هم ورته اندېښنه لري. دی ویل له شاوخوا 11 کلونو راهیسې له امریکایانو سره په نظامي او غیر نظامي برخو کې کار کوي.
ډېر زیات نگراني، ډېر زیات لرم، تشویش لرم په دې چې د خپل ځان ته تشویش مېم دی او د فامیل تشویش مېم دی، ځکه چې ډېر کار مې کړی دی او ټول خلک په دې خبر هم دي چې رحمت الله دلته کار کوي امریکا سفارت سره. امریکایي ځواکونه لاړ شي د افغانستان نه، نو موږ به ډېر په تعجب کې یو او اوس هم چې حضور لري موږ هر ورځ تعجب.
په ورته وخت کې د کډوالو لپاره په امریکا کې د مرستې رسونې نړیوالې پروژې یا IRAP چې مرکز په نیویارک کې دی، په خپل یو تازه راپور کې د امریکا حکومت د هغو افغانانو د کډوالۍ په اړه ځینې سپارښتنې کړې چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی. دغه راپور چې تېره ورځ خپور شوی پکې د امریکا له حکومت غوښتل شوي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته باید یو شمېر کړنلارې د افغان کډوالو لپاره زر تر زره تطبیق شي. په دې راپور کې ویل شوي هغه افغانان چې له خطر سره مخ دي باید مستقیم امریکایي هډو ته یا هم امریکا ته انتقال شي. د راپور په حواله ویل شوي چې د امریکا تر څنګ متحدین د افغانانو د خوندیتوب لپاره باید ډیپلوماټیکي هڅې وکړي. دغه راپور کې په دریم پړاو کې دا وړاندیز شوی چې امریکا باید د افغان مهاجرو لپاره په دننه امریکا او له دې هېواده بهر د ویزو ورته نورو تګلارو د ژر بشپړېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. په څلورم پړاو کې دغه پروژې د خپل راپور په ترڅ کې وړاندیز کړی چې امریکا د هغو افغانانو ته چې له دوی سره یې کار کړی دی د کډوالۍ ځانګړي ویزو یا ایسایوي چارې ژر تر ژره بشپړې کړي. دا راپور وندښنې په داسې حال کې دي چې هلته په بروکسل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تېره اونۍ د افغانانو دې اندېښنو ته داسې ځواب ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن:
We have a commitment especially to those
مژ منیو هاو کسانو چې له مر سره په نظامی او ډیپلوماټیکو برخو کې کار کړی دي. ممکن تاسو په جریان کې اوسئ چې مر د دې چارې تر سره کول لپاره د اس ای وی په نوم یو پروګرام لرو، او هغه کسان چې په دې برخه کې واجب الشرایط وي مژ پروښانه ډول دې کار ته ژمنیو.
د کډوالۍ ځانګړي ویزا یا ایسایوي د امریکا لخوا په 2006 کال کې د هغو کسانو لپاره پیل شوه چې په افغانستان او عراق کې د امریکایانو سره په نظامي او ډیپلوماټیکو برخو کې کار کړی و. د غندښنې په داسې حال کې په زیاتېدو دی چې امریکا راتلونکي څلور ورځو کې له افغانستانه د خپلو پوځیانو د وتلو لړۍ پیلوي، او دغه بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 11 پورې پای ته ورسیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په غزنی کې خبریالان وایي دولت او نړیواله ټولنه دي د افغان خبریالانو او بیان ازادۍ د خوندیتوب په برخه کې په دغه حساس او شیبو کې د خبریالانو تر شا ودرېږي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په دې ولایت کې د خبریالانو د ملي اتحادیې مشر او وژل شوی خبریال رحمت الله نیکزاد کورنۍ ته د میر مسجدی خان مډال ورکړل شوی دی.
الیاسی دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند را
دا د وجلسوی خبریال رحمت الله نیکزاد ژغدی چې د سې شمې پورزی کورنۍ ته د غازی میر مسجدی خان مډال ورکړل سو. په دې اړه په جوړه سوې غونډه کې د غزنی ولایت والی بری جنرال سید عمر نورستانی سربیره ځینو چارواکو د نیکزاد د کورنۍ غړو یو شمېر قومي مخورو مدني فعالانو او خبریالانو ګډون کړی وو. د غزنی والی د نیکزاد کړنی وستایلی او هغه یو زړور خبریال یاد کړ چې په خبرې نیکزاد په وطن مین خبریال وو او نشتون یې د غزنی لپاره یو لوی ځای وبلله. والی وویل دغه مډال د نیکزاد کورنۍ ته د ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه په پام کې نیول سوی دی.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم په اساس د هغه خبریالانو لپاره چې کلونه کلونه د هیواد او خلکو خدمت کړي مډال ورکو، چې د هغې له جملې څخه یو هم رحمت الله نیکزاد دی.
په افغانستان کې د خبریالانو ټولنې هم د دولت دا کړنستای خوایي چې باید د خبریالانو خوندیتوب ته هم پاملرنه وسی. په مرکزی زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وی قاروایی ځینې وسلوال چې د خبریالانو د وژلو په تور نیول سوي هغه باید د خبریالانو مدني ټولنو او د وژل سوو خبریالانو د کورنیو په وړاندې په علني توګه محاکمه سي. هغه زیاته کړه حکومت په دې اساس وخت کې د خبریالانو تر شا ودرېږي.
زموږ غوښتنه په ځانګړي توګه له حکومت نه او په عموم کې په نړیوال ټولنې دا ده چې د خبریالانو د مسؤلیت برخه کې د بیان د ازادي خوندیتوب برخه کې په دغه اساس شیبو کې د افغان خبریالانو تر شا ودرېږي.
وقار زیاته وینې اقزاد یو زړور، زیرک، زلسوان، خواخوږی او د ملي فکر څښتن انسان وو. رحمت الله نیکزاد تیر کال د مرغوم میاشتې په لومړۍ نیټه ماښام په غزنی ښار کې د لومړۍ امنیتي حوزې اړوند په خواجه حاکم سیمه کې د خپل کور مخ ته د خپلو ماشومانو د سترګو په وړاندې په یو وسلوال برید کې ووژل سو. رحمت الله نیکزاد خبري ال وو او له خواو شاشلو کالو څخه په غزنی کې له بیلابیلو سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو سره په رسنیز ډګر کې کار کړی وو. هغه له تیرو شاوخوا دریو کالو څخه په غزنی کې د افغان خبریالانو ملي اتحادیه مشر هم و. دا په داسې حال کې ده چې د رحمت الله نیکزاد تر وژل کېدو پوره څلوېښت ورځې مخکې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی هم په بمی چاودنه کې وژل سوی و.
د غزنی په ګاونډي زابل ولایت کې یو شمېر مېرمنو په یو غونډه کې د روژې د میاشتې د درناوي په خاطر له افغان حکومت او طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه. دوی دغه راز وویل د داسې سولې غوښتنه کړي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې او د مېرمنو حقوق پکې خوندي وي. په دې اړه ډېر راپور ته پام وکړئ.
د زابل د ښځو چارو رئیس زرمینې پټان په دغه ولایت کې د سولې په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې روانه جګړه ورور وژنه وبلل او د وسلوالو مخالفینو له میرمنو یو غوښتل چې خپل اولادونه له جګړې را وګرځوي او اوربند وکړي. د زابل د والی مرستیالی مریم رحمانی وویل چې د روان تاوتریخوالی تر ټولو ډیره قربانی میرمنې ورکوي. د میرمن رحمانی په وینا هم دا ښځه ده چې په دې جګړه کې اولادونه وړونه او خاوندان وژل کیږي. میرمن رحمانی د غراز د سولې پاړه په کې دونکو خبرو کې د شوز پر ګډون هم ټینګار وکړ او ویل چې دوی د داسې سولې غوښتونکي دي چې د تیر شلو کلونو لاسته راوړنې او د میرمنو حقوق پکې خوندي وي. د تورپیکی او محمودی په نومونو دوه نورو زابلی میرمنو په خپل خبرو کې وویل چې په روان تاب ترخوالی کې ټول قربانیان افغانان دي او دغه وضعیت د هیڅ لوري په ګټه نه دی.
سوله هغه ستر نعمت دی چې مسلمانان کولای شي، د ټول نړۍ انسانان کولای شي د سولې پر وړاندې اوسه او سوکاله ژوند ولري. او هغه میرمنه چې د خاوند په تابه کور کې نه استي، اوس چې د کور څخه یو خاوند وځي د ښځې تر هغه وخته پورې اندېښنه نه تر هغه وخته پورې کې کار کوي چې خاوند به بیا یې باندې راځي که به مړ شي. نو که چیرې سوله زموږ مملکت ته راشي، ښځه به هم په آرامۍ باندې خپل ژوند کوي، دا به هم په خپل آرامۍ ده، او هغه اولادونه چې مکتب ته ځي هغه به هم په آرامۍ باندې کېږي.
په زابل کې یو شمیر میرمنې پر داسې مهال د سولې اوربند ځخ پورته کوي چې لا هم په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرو نتیجه نه ورکړې او د غراز د سولې په تړاو د استانبول د ناستې نیټه هم نه روښانه شوې.
د افغانستان د عالمانو د افغانستان د عام روغتیا وزارت دینی عالمانو ته د کرونا واکسین ورکول پیل کړی دی. دغه وزارت سرپرست وحید مجرو پرون سه شنبه خبریالانو ته ویل د کرونا وایرس درېمه څپه هیواد ته یو لوی ګواښ دی او خلک باید د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنی او د دینی عالمانو خبري واوري. همداشان د حج او اوقافو وزیر په دغه خبري ناسته کې د کرونا وایرس د واکسین په تطبیق کې د آلمانو مرسته وغوښته او پر روغتیایي سپارښتنو ټینګار وکړ. په دې اړه د راپور واوري.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د درېمې سپې د پراخېدو له امله د عامې روغتیا وزارت د کرونا واکسین په کولو او د روغتیایي سپارښتنو په مراتبولو ټینګار وکړ. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د سه شنبه په ورځ دینی عالمانو ته د کرونا وایرس د کولو په مراسمو کې له خلکو وغوښتل چې د کرونا وایرس د درېمې سپې د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې او د دینی عالمانو خبرې مراعات کړي. ښاغلی مجرو وویل دغه وزارت د کرونا د واکسینو کول ګړندي کړي دي.
نن چې د کورونا وایروس افغانستان او افغانان ګواښي د حج او اوقافو وزارت ګام په ګام د وقایع په پروګرامونو کې د دولت او عامه روغتیا وزارت سره همکاري کړي او خلک باید د دې خبرو ته پام وکړي.
د عامه روغتیا وزارت د سه شنبه په ورځ د کورونا د واکسینو کول د صدای ډاکټر او منبر په نوم پیل کړل. خاغلی مجرور لټول افغانانو وغوښتل چې دینی عالمان د خپل الګو کړي او روغتي سپارښتنې د پام کې ونیسي چې د عالمانو په مرسته د کورونا وایرس له درېمې څپې وژغورل شو. دا په داسې حال کې ده چې ځینې خلک دغه واکسین ته ډېره لیوالتیا نه ښیي. محمد صدیق وویل
دغه راډیو تلویزیون نه مې اورېدلی چې بد اغېز هم لري. زړه نازه چې وی کوم کوي نه کوم خلک خو ډېر خبرې کوي. خلکو نه اورېدلی چې وایي هغه څه کوم بد اغېز لري. پاره زړه مې نه ده ورته
خو ځینې وایي د کرونا وایرس له درېمې څپې ډارېږي او غواړي چې ځانونه واکسین کړي. عزیز الله قادری وایي دا چې ځینې خلک واکسین کولو ته لیواله نه دي، لامل یې د خلکو ناپوهي ده. په ورته وخت کې د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی په دغه ناسته کې له خلکو وغوښتل چې روغتي سپارښتنې مراعات کړي.
هند ته چې کورونا وبا سخت ځپلې د طبي مرستو لومړنۍ جوپه پرون ورسېده. په دې مرستو کې د تنفس آلی او د اکسیجن ډبې شامل دي. په دې اړه هم راپور لرو، خو مخکې تر دې به او وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فارن پالیسی خبرونه لیکي افغانستان 15 سیزی مخکې د نړۍ د لوی قدرتونو له مداخله پرته د نن ورځې په پرتله خورا ښې لارې ته لوېدلی، خو د ډیموکراسۍ لسیزې ډیر عمر ونه کړ. فارن پالیسی لیکي اوس چې امریکا یو د ناتو ځواکونه له دې هېواد وتلو ته تیاری نیسي، ډیری د پاخه عمر لرونکي افغانان هغه وخت په یاد راوړي چې دوی یوه ځلانده دوره بولي، هغه وخت چې په افغانستان کې یوه نسبتا عصري ډیموکراسي د متحدو ایالتونو یا کوم بل ستر ځواک له مداخلې پرته په خپله جوړه شوې وه. لیکوال د ظاهر شاه د واکمنۍ د هغې لس کلنې دورې یادونه کوي چې په 1983 کال کې پیل شو، او لیکي په دې دوره کې ظاهر شاه د ډیموکراسۍ پر لور لوړ ګامونه اوچت کړل. نوی اساسي قانون یې تصویب کړ چې د هغه د کورنۍ واک محدود خو خلکو ته یې د فکر، بیان او راټولېدو ازادي خوندي کړه. لیکوال وړاندې لیکي د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د انتخاباتو له لارې د یوه موډرن پارلمان لپاره د غړو ټاکل پیل او په سیاسي ډګر کې ستر بدلونونه رامنځته شول. خو د ډیموکراسۍ لسیزې ته په 1993 کال محمد داود خان د یوې سپینې کودتا له لارې د پای ټکه کېښود او د جمهوریت په اعلانولو سره ځان د لومړني جمهور رئیس په توګه ثبت کړ. دا چې وخت د داود خان تر رسیدو وروسته 15 لسیزو کې څه پیښ شول، فارن پالیسي خپرونه وړاندې ځینو مهمو پیښو ته ځغلنده کتنه کوي او د لیکنې پای داسې رانغاړي. یو شمېر کسان له ځانه دا پوښتنه کوي چې که د موسی شفیق د ظاهر خان د وخت صدر اعظم په څېر کسان اعدام شوي نه وي یا کمونیستي کودتا شوي نه وي، افغانستان به نن ورځ په څه ډول موقعیت کې و؟ که افغانستان د سړې جګړې قرباني شوی نه وي، آیا د خپلې راټوکېدلې ډیموکراسۍ پر لاره به بریالی شوی وي؟ افغانستان هغه ځای چې مغرور امپراتوري پکې سرخوري. استرالیایي استراتیجیست خبرونه تر دې سرلیک لاندې د مطلب په یوه برخه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو د تیرو نږدې 40 کلونو هڅو ته په اشاره لیکي. متحده ایالات د اروپایي ملاتړو تر څنګ په افغانستان کې د 30,000 سرتیرو او د کلنی 30 میلیارد ډالرو په لګولو سره ونتوانید چې د 40,000 نه تر 25,000 پورې طالبان مات کړي. د لیکوال په باور د لویدیز د دغو 40 کلونو وینو تویدو او لګښتونو سره سره هیڅوک په ډاډه دا خبره نشي کولی چې د افغانستان دولت او پوځ به د طالبانو په وړاندې جګړې لپاره یو مناسب ځواک وي. وړاندې د استراتیجیست په لیکنه کې لولو چې پر نیویارک د 2001 کال تروریستي برید پر ګراوند زیرو مشهور شو، خو هغه د افغانستان لپاره د صفر کال نه و. له 2001 کال وروسته د افغانستان په وړاندې د لویدیز پالیسیو دا هیواد له خپل تاریخي مسیر او جغرافیې څخه بې لارې کړ، خو له تاریخي پلوه د افغانستان برخلیک اکثرا د دې هیواد جغرافیایي موقعیت ټاکلی دی.
هند ته چې کورونا وبا سخت ځپلی دی د طبي مرستو لومړنۍ جوپه پرون ورسېده. په دې مرستو کې د تنفس آلې او د اکسیجن ډبې شامل دي. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
د بریتانیا د طبي مرستو لومړنۍ جوپه پرون د یوې الوتکې په مټ د نوي ډیلي هوایي ډګر ته ورسېده. د تنفس سل دستګاوې او د اکسیجن 15 لوی محمولې په دغو مرستو کې شامل دي. ځینو نورو هیوادونو له هغې ډلې امریکا، جرمني، آیرلند، آسترالیا هم له هند سره د بیړنیو مرستو ژمنه کړې. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا همغږي کوونکي ویلي ولسمشر جو بایدن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په وروستۍ ټلیفوني مکالمه کې هغه ته ډاډ ورکړی چې امریکا به هغه ست چې هند اړتیا لري رسیدګي وکړي. فرانسې هم اعلان کړی چې د اکسیجن د تولید 8 دزګاوې هند ته ورلیږي. نور هیوادونو هم هند ته د اکسیجن د ډبو او د تنفسي دزګاوو د استولو ژمنه کړې. ګڼ میشته هندستان چې د څه باندې 1.5 میلیارد کسانو کور دی، دا څو ورځې د اکسیجن له کمښت سره مخ دی. ناروغانو ته بستر نشته او د هندوانو د مړو د سوځولو لپاره په شمشانو کې نوبت نشته. رویټرز او اسوسییټډ پریس خبری اژانسونو د هند د څو وروستیو ورځو تصویرونه خبره کړي او ښیي چې د کووید 19 ناروغان له مرګ سره لاس او ګریوان دي. په یو وروستیو اونۍ کې تر 1 میلیون زیات کسان په کرونا اخته شوي چې له دې سره په دغه هیواد کې په کرونا د ټولو اخته خلکو شمیر 18 میلیونو ته پورته کړ. د ورلد میټرز ان فور ویک پانی د شمیرو له مخې د کرونا لاسه په هند کې د مړو شمیر د اپریل په 20مه د سیشن بپرز له 2 لک کسانو واوخت. د هندستان اوسنۍ وضعیت یو انساني ناورین بلل شوی ځکه خلک د روغتیايي خدمتولو نه نشټوالي سره مخ دي او ان چاته د کرونا د ازموینې چانس هم نه پیدا کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان سیشن به ویل روغتونو ته د لیزه مراجعه او د ټولنیز واټن نه رعایت په هند کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر لوړ وړی او اوس یې د ویروس خپراوی تر پخوا لا چټک کړی دی.
دا هم د مهمو خبرونو سرټیکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې یو شمېر امریکایانو ته امر کړی چې له دغه هیواد ووځي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په افغانستان کې د امریکا د حکومت کارکونکو ته په دې اړه خبر ورکړی دی. د هرات والی وایي د ملي اردو 15 سرتیری په شندن ولسوالۍ کې وشل شوې دي. عبدالوحید قتالی آزادی رادیو ته وویل پرون غرمه د دغو سرتیرو د هاموی موټر په لاره کې د سړک د غاړي ماين وچاودیده. نن د سوراتمه د افغان مجاهدینو د بریا نهوښتمه کالی زره. د 1401 کال د سور پاتمه مجاهدینو د وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله واکمنی رنګ کړ او کابل ونیو. د افغانستان په 15 ولایتونو کې نن د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور ازموینه اخیستل کیږي. د افغانستان د ازموینو ملي اداره وایي دا لومړی وار دی چې په دومره شمیر ولایتونو کې ازموینې په یوه دوره کې اخیستل کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړ چې غواړي د جنوبي آسیا له هیوادونو سره د کووید 19 واکسین مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پرون وویل هیواد چمتو دی چې د جنوبي آسیا هیوادونو ته د سیمه ایز راکړې ورکړي د پیاوړتیا د ساتلو په هدف د کووید 19 واکسین ورکړي. او د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم په خواني مشهور لوبغاړي کیوین پیټرسن د 12 درامست کولو وړاندیز کړی دی. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې کتلای شئ. azadiradio.com زموږ د ویب پاڼې پته ده. په کندوز کې یو شمېر هغه کسان چې د شار په واټونو کې په لاسګاډو کې توکي پلوري وای شاروالي له درو میاشتو راهیسې کارت نه پریږدي. دوی وای د کارت لري د ګټي وټي لاري اخیستیا او کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ شوې دي.
د کندوز ښار د چپن فروشي راڅخه ګڼ کسان راټول دي. د دوی په منځ کې یو څلوېخ کلن رنګ تښتیدلی سړی د لاسي کراچۍ څخه په ځمکه د چپشو بنجاري توکو په راټولولو بوخت دی. دا فیروز خان نومیږي چې د ښاروالۍ مامورینو له بنجاري توکو بار کراچۍ ورته چپه کړې ده. له درې میاشتو راهیسې د کندوز ښاروالۍ د ښار د واټونو پر غاړو په لاسي کراچیو کې د توکو د پلورونکو پر ضد کمپاین پیل کړی دی او دوی نه پرېږدي چې د سړکونو پر غاړو توکي وپلوري. د بنجاري توکو پلورونکی فیروز خان وایي
درې میاشتې کې منځغلې یا خودي خو ګډوډي کوي بس سم نه پرېږدي. کور کرایي ده دغه شي شار د حلقې ښار جنگ ده بس دغه شي ګډوډي ده بس موږ په غاړه نه پرېږدي. شاروالا دا خط قضا لري موږ پرېږدي خپل کارو غریبي ته ډېر ستونزې سره مخ ځو. قام قرضدار سوم د کرا قرضدار دولت هم دا غوښتنه ده موږ غږ واوري.
و دېرش کلن شکر الله د کندوز ښار په سړکونو ساتونه پلورل. چې د خاروالۍ وروستیو اقداماتو یې کار زیانمن کړی دی. هغه وایي له دې لارې لس کسیزې کورنۍ ته نفقه ګټله.
پیادرو تلر پیادرو کې مونږ شاروالۍ نه پرېږدي، د خورا تېر شم سړک سر ترافیک مونږ نه پرېږدي، مونږ نو کوئی سوق څنګه روکو؟ دیوړې ده پیدا کو، دوه درې سو پیدا کو، هغه دوه درې سو روپۍ دوه مونږ باندې قطع کړي، وسوق مجبوره مدل تر هغه مونږ راځو کورم کړی دی. درې میاشتې کېږي بېکار اوسو، د درې میاشتو کوم معلوم قرض هغه سیر سره نه، دوکاندار مونږ ته پیسې راکوس مې پیسې نه لوګه ته سوور کو.
د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د دوه مترزان ستونزې منی او پر خاروالۍ غږ کوي چې لاسي سوداګرو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
موقت برشان مسایل شو از جای مناسب برشان تهیه دیده شو کې اینا رو جابجا کنن. در غیر از این
خروالی باید د دوی لپاره مارکیټ پیدا کړي او باید دوی په مارکیټونو کې ځای پر ځای کړي، او پرته له هغې دا کار چې خروالی پیل کړی ده د خلکو د ځورولو سبب ګرځي. زما غوښتنه دا ده چې دولت باید دوی ته د کار بدیل او د وزګارو خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړي.
خو د کندز د ښاروالۍ چارواکي بیا وایي بېلابېلو ادارو سره په همغږۍ د ښار د تنظیم او پاکوالي په خاطر له پلو لارو څخه په لاس ګاډو کې سودا پلورونکي لرې کوي. د ښاروالۍ سرپرست انجینیر حمیدالله ناصری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ښار د تنظیم په عقله ما د داسې درته عرض وکړم، څو دفعې د مقام ولایت په تالار کې هلته متنفذین د ښار اصناف شورای ولایتي جامع مدني قماندانی محترم امنیه ریاست محترم امنیت ملی په دې باندې یو پلان باندې ټولو عمل کړی ده او هغه منظور کړی ده. په منظور شوي پلان باندې موږ خپل کار روان کړی ده.
ښاغلی ناصرای زیاتوي چې دوی لاسي سوداګر د ښار په یو شمېر مارکیټونو کې ځای پر ځای کړي وو، خو په خبره چې دوی هلته نه درېږي او بیرته د ښار واټونو ته راوځي. د کندز ولایتي شورا ټینګار کوي چې ښاروالۍ د هغو کسانو د ستونزو لپاره چې د ښار په واټونو کې په لاس ګاډو کې توکي پلوري او له همدې لارې د خپلو کورنیو نفقه ګټي یو بدیل ځای او معقوله حل لاره پیدا کړي، داسې چې هم ښاري نظم مراد شي او هم د دې سلګونو کسانو چې دا مهال د کندز ښار کې د واټونو پر سر کاروبار او مزدوري کوي کار زیانمن نه شي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په دې خبرونه کې آزادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو، خو تر دې مخکې کندهار ته سو. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي کورنۍ د بیرته ستنېدو پر مهال هر ورځ د شخو شویو ماینونو په چاودنو کې مړه او ټپیان کیږي. د کندهار میرویس حوزوي روغتون ته په تیرو لسو ورځو کې 15 مړي او اته 500 ټپیان ورول شوی چې ډیره برخه ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د منچاودنو قربانیان دي. په دې اړه د راپور ووري
نوکریوال ډاکټر د راجستر په اساس د غمرو او ټپیان شمیر بیانوي چې په تیرو لسو ورځو کې د میرویس روغتون عجل واټ ته ورول شوی. د حمل میاشتې د څلوروشتمې بیا د ثور تر دوهمې نیټې پورې د میرویس روغتون عجل واټ ته 45 مړي او 50 ټپیان ورول شوي چې ډیره برخه یې ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماین چاودنو قربانیان دي. دا کسان په ارغنداب ولسوالۍ کې وروسته تر هغه د ماین چاودنو په بېلابېلو پیښو کې مړه او ټپیان شول چې د جګړو له امله تر څو میاشتو بې ځای کېدو وروسته خپلو کورونو او کلو ته ستانه شول چې لا هم سیمې له ماینونو ډکې دي. چارواکو د اپریل په 9 نیټه اعلان کړ چې ارغنداب ولسوالۍ له شاوخوا شپږ میاشتو جګړو وروسته د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې، خو په لارو او کوڅو کې د شخصو ماینونو شنډولو عملیات پیل شوي. چارواکو هغه مهال خلکو غوښتي وو تر څو تر هغو خپلو کورونو او کلو ته ستانه نه سي چې سیمې له ماینونو پاکې سوي نه وي، خو د چارواکو د دې غوښتنې سره سره بیا هم ګڼې کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې سوي او یا د ستنېدو په حال کې وي چې پر زونو یې ماینونه چاودېدلي. امیر محمد د تابین د سیمې اوسېدونکی دي چې په ماین چاودنه کې یو لاس او دوه پښې پرې سوي او اوس د کندهار په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې دي.
دا غسره دا غوښته د نوې صفاکې د پوسټې د پاره
عبدل سمیه بیا د ناګهان د سیمې اوسیدونکو دی چې اترس کلن ورورې ماین چاودنی ټپی کړي. هغه وایي د کډوالۍ په ژوند کې له سختو ستونزو سره مخامخ وو او نور صبر یې نه کېده، مجبور سول چې خپل کور ته ستانه سي.
د روژې اوله و برې ویله ول موږ به کډه یو چې لاړ به سکلی ته، او خو دی لاړه کړي ته بس د ورځې اووه بجې وې چې د کور راووتلې او بس پنځلی وو مینونه یې راکاژله. نو بر ما د تور مان ته ولاړ شه د کور خواته دی ولاړلی دی بیا راغلی وو اس پنځلی ته چاقو ورکړي وه چاقو یې سا اخیستلی په خپل چاقو پسې راغلی خپل چاقو پسې راغلی هغه په دا چاقو دا لین چې دا پرې کړلی بس پنج بره مین باندې پټاو شو نو هغه شهید شو بل دی خدای پاته کړل.
شمسله د منارې سیمې اوسیدونکو دی چې ځوان ورورې د باغ د اوبو کول پر مهال د ماین په چاودنه کې ټپي شوی.
موږ خبر کړو چې طالبان غواړي هر درې سلو ورځ لا هم موږ ته وکتل بیا وروسته موږ ته راغلي ولاړې پاکستان سیمې دي د حکومت ته خاصه نو دی چې پر کور ته ولاړې یاله چې شپه وکړه سهار شي راووتي اوبه بخشه اوبه کړه را بلې بخشه په مابینس کې څه چې اوبه ورسېدې دی چې ورغلی د بخشه په مابینس کې ماین پروت و نو بیا دې پر وخت نو بیا دا چپه پښه هم ماته شوله او دلته داسې د غوښې پرې شوې نو په دغه رقم بیا وروسته موږ ته راغلي په کلي کې مچرم نو خیر بیا مو ورته پیدا کړې بیا هم په هغه موټر کې د میرویس روغتون ته راوړې نو هغه جوړ شو.
بلخوا د کندهار د امنیه کمانډانی ویان جمال ناصر بارکزی وی افغان ځواکونو په ارغنداب ولسوالۍ کې د تیر دوه سروز په جریان کې شاوخوا 15000 شخصي ماینونه کشف افغانسا کړی. د بارکزی په وینا ارغنداب ولسوالۍ لا هم د ماینونو له خطر نه د خوندې سوي.
زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هر ورځ اخته دي چې د وسلوال ترهګرو شخصي ماینونه راوکاږي چې د دوه سروز په جریان کې د 5000 په شاوخوا کې مینونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا څخه رایستل سوي او خنثی سوي دي چې دغه تصفیه اوس هم جریان لري. هلته ځینې سیمې اوس هم په مینو باندې پوښلې دي چې زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اخته دي دغه مینونه کشفي او خنثی کوي.
چارواکي وایي د ارغنداو په لارو کوڅو باغونو زمکو او کورونو کې دغه ډول شخصي ماینونه تر ډیره له لویو او کوچني بوتلونو او د غړو له فلزي او پلاستیکي ډبو څخه جوړ شوي. ولسمشر غني کندهار ته د ورستي سفر پر مهال د ارغنداو ولسوالۍ له اوسیدونکو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د ماین پاکۍ د یو ځانګړي ټیم په مرسته به د دې ولسوالۍ ټولې سیمې له ماینونو پاکې کړي. ویل کېږي چې د ماین پاکۍ دغه 18 کسیزه ټیم چې په باګرام هوایي ډګر کې مسلکي روزنه ترلاسه سکړه کندهار ته رسیدلی او د پنځشنبه په ورځ بخپل کار پیل کړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله وسی د دې په دې هله ستاسو یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو د تیروني پیغامونه راخلو چې موږ سره مو شریک کړي دي کور مو ودان د خپل سیمو ستونزې مو را سره شریک کړي او موږ به هم د دې خبرونه لاله تر اړوندو مسولینو پورې ورسو. پرونه لګردېسخه د یو موټر چلوونکي په پیغام را پیلو.
السلام علیکم ډرو رايو ډرایور خبرې کوم محمد ګل زمي د مشارې نو بارډر باندې امروز دا بس ګمرک کې زو بل اورس ګرځي ګمرک کې تقریبا 300 موټر ولاړو بیا ټول دا بیا یا کنه زغالي بار کړی په پاکستان ته مشارې نو بارډر باندې او څه ورور جان بیا ټول په یو ورځ را خوشې زل ټول بس چا ماتیل تور کې بیا ته ګمرک راوړي بیا تر واخ نور موټر درا باش دا حکومت ولې د دې لار غم نه کوي؟ د دې د ټوله غلا روانه ده، مکمل غلا ده. دومره داویا ټنه دا وړي سل ټنه نه محصول کوي. اوس هم موټر کې ولا ګیندل ته چاري نه اوته درا چې ماتې دی وګوري، ګمرک دی وګوري، دلته ګمرک والا دي مهرباني وکړي د دې غم وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما ازادی رادیو ته پیغام دی چې پروژې مبارکې چې شانګران سوې دي، چې مانا شانګران سوې دکاندار تان ډېر ګران ورکوي. زما دا خواهش او پوښتنه ده چې شان ارزانه شي. په درنښت محمود کریف، نن ولایت ولسوالي نردالی.
عبدالنافی افغان ازادی رادیو ته دغه پیغام رسم په دې شیله باندې چې تر مسؤلینو کسانو پرې دغه زموږ څنګه ورسېدي. داسې د فراه ولایت په کاف ولسوالۍ کې زراز اوبام نشته. نو طالبانو او حکومت هم داسې یو لاسلیک سره کړی دی، دا ژمنه طالبان هم کړی دی چې موږ به هېڅ مخنیوی نه وکړو دغه کار. نو مؤسسو خانیم انشاءالله غوښتنه شوې ده، دوی داسې یو غوښتنه کړې وه چې دلته د بکوا ولسوالۍ ته دې د اوبه راولي، بزرا به وکاږي. نو غنم ډېر زیات مرزونه کړي دي، غنم نه کوي په سل فیصده کې، حتی چې لس فیصده غنم یې هم دي سم ټوله مرض سره خراب کړي دي.
السلام علیکم. زوات خبرې کوم د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ ده. زما غوښتنه دا ده، شکایت لرم چې زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ کې مونږ داسې یو مکتب نه لرو چې هغه دې استادان مکمل ولري. که استادان هم وي، یو دوې لیسې، یو د خاک افغان مرکزي لیسه ده، یو د ګذک لیسه ده. په هغه کې هم هغه کسان استادان دي چې یا بزګران خلک دي یا هم ملایان دي چې نه په ساینسي مضامینو پوهېږي او نه په هم په دغه باندې پوهېږي، په اجتماعي علومو باندې. نو زما غوښتنه دغه ده چې زموږ ولسوالۍ ته دې د
معرف وزیر وزارت محترم. ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمت الله. زه د پاره ولایت د کتاب سوالي ستاسو سره سلام جوړم. زما هیله او ارزو د ازادي راډیو د کارکون څخه دغه ده چې زما پیغام دی تر لوړتور چارواکو پورې ورسي، تر مسؤلینو پورې دې ورسي چې هغه دا غنم چې دی سږ کال په ټولو د افغانستان په ټولو ولایتو کې کم شوي دي، ځکه چې پروسږ کال هم تر ناڅه سره کم سو مرزونه وکړه، زردې دا شانې وکړه، او اوس هم په 300 او یا 280 او نوي قیمت لري چې د دې د حاصلاتو اخیستلو وخت دی. نو د ازادي راډیو څخه زه دغه هیله او ارزو لرم چې زما پیغام تر لوړ پورې چارواکو پورې ورسوي چې تر څو پورې دا د غنمو مخ ونیسي چې بل هیواد یا بل کشور ته انتقال نه شي. السلام ورحمت الله. السلام علیکم. د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ د دلته د تلفون سم مقدمات نه دي رسېدلي، دلته سم دغه کار نه کوي تلفون. نو دا غوښتنه ده چې دلته مشته تندنې تلفوني شبکې فعاله شي. السلام علیکم. عبدالمنان استاذ هلمند ولایت.
زه اچ کلا د دامام ولسوالۍ ته خبره کوم. زه سبزه خبر چې د دې څخه دلته نه کېدی، نه یو مکتب شته، نه مسته یا خواته پام راغلی، نه پلونه شته. زه به سړک ختې دي، دغه لارې خامې دي، هېڅ شی نه شته. دلته په دنیا باندې د خدای بېچاره چې که دغه سړکان مو سره پاخه شي په کندهار کښې مشکې ولسوالۍ در نه ساځي. زه پلس خواته دامام ولسوالۍ دستې دي، هېڅ چارواکي دې خواته هېڅ نظر نه کوي.
نورستان ولایت وامل سوالین قاری محمد مدنی ازادی راډیو سره په تماس کې یم. اول قدم کې د افغانستان ټول مسلمان ملت ته د روژې نیکمرغۍ میاشتې مبارکي وړاندې کوم، او وروسته دغه د مبارکۍ نه زما د افغانستان ټول ملت نه دا هیله ده چې باید په افغانستان کې دغه روان حالات چې کوم منفي حالات روان ده او جګړه ده، روزانه خلک وژل کېږي، نو د دې دغه جګړو او دغه منفي حالات ته په کتلو سره باید دغه روژه مبارکه میاشت کې د صلح لپاره دعاګانې وکړي. او په زمن کې د افغانستان حکومت او طالبانو نه دا هیله ده چې دغه روزه مبارک میاشت چې دا په دغه کې هیڅ ډول یعنی جګړه جواز نه لري او دا د شریعت ښکارا پیغام ده او که طالبان کوم دلیل لري وایي چې په دغه میاشت کې جګړه لا پسې ثواب لري نو دا طالبان خپل نظر ده او په شریعت کې داسې کوم وینا دا هیڅ مشروعیت نه لري ځکه الله رب العالمین وایي چې الشهر بشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص نو که دغه میاشت کې جنگ کول یا قصاص کول دا شرعي اړخ نه لري نو بنا طالبان دي خپل اغراض لپاره او د خپل هغه امتیاز حاصلولو لپاره د اسلام له ادرسه دي باید استفاده نه کوي او د الله رب العالمین وینا او پټګر باید خپل مخالفتونه باید دی او پای ته ورسوي او په افغانستان کې دوامدار صلح لپاره رښتینی کار وکړي او دغه فرصت چې په افغانستان کې د صلح لپاره کوم جریان لري نو دې نه باید استفاده واخلي تر څو په افغانستان کې دغه د بې ګناه خلکو د وژل کېدو او په افغانستان کې دغه وحشت پای ته ورسیږي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
السلام علیکم. ګران مادرم دا سلام دې در بدر خو ښه ښاري او نن فجر دې کورې کورې نه لرم سره ترې دا په دې خلو وو ښاري په تاسو کې په ځای کې څه دی راځي کوم څه دی راځي دا به درې فورنم څه کول سره راوونه دا اوس نه مرکو طالبان خبربان دي سره په ځای کې کومه کوي سلام
د کندهار خبره کوم نو هله وار زولرو دا څه سخت وشکالي لکه څه ښکار څه دی موږ په داسې وشکال زمانه په یاد کیږي نو موږ هله وار زولرو چې د مالدارانو سره کومک وکول شي د مالدارانو شتمني ټول خلاصيږي په دې څه کار وشکالي کې نو موږ د ټولو مشرانو د ټولو نړۍ په هله کو چې موږ په یو همکاري د کوچیانو سره وکړي چې اشرف غني صاحب کوچیان د زراعت د افغانستان بود کومک سره وکړي دا سخت وشکالي په داسې کار زموږ نه پیاټ کیږي چې دا مالو دونه تکلیف راغلی وي.
السلام علیکم. مزرګه د ازادي رضوا کارکوونکو بردونکو چې وایي چې زه د یلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ د مجر بازار رسیم څخه خبره درته کوم. دولت اعلان کوي چې موږ د مجرونو سره ډېر کومکونه کوي. موږ تقریبا زر کوره یا 500 کوره زیاتو کم د مجر بازار په سیمه کې پراته یو او دغه نو چې دا 15 کاله شل کال صرف د سرپل ولایت څو د بادغیس ولایت څو د فاریاب ولایت په دا 15 کاله شل کاله نه ولسوالۍ نه کومندانۍ نه په موږ ته د یو روپۍ کومک کوي او یو ملک مځکه نه لرو. دا غزما زار دي د کوچا واخ پر ورسېږي چې دا ماجر چې دلته پراته دي دولت اعلان کوي چې موږ د کومکونه کړی دا ملي سرخان راغلي قسم دي په خدای کې په ګرول شوالي کې د چا سره د یورپې په ما کوي. دا څنګه دولت چې موږ ماجر یو نو کوي بازار مو دولت ماجر بازار په سیمه دولت راغلو ډېر راځي په کې اور کې د خاور سره چل کوي اوس ټول ماجر تر خاور سره د تر چل یې کړنه دکان لري نه بازار لري او دوی هم دا جناري وي چې د کومکونه رااله د شمرش رااله د شمرش واسي دا ماجر چې د سپین ماچت په سیمه کې دی د ماجر بازار په سیمه کې دی دولت مهرباني وکړي چې په دا څنګه سره په دا شل کړه د یو روپۍ د یو ګوډي ګوډي هم کومه کړی امراسته کړی یا جره چې ایتي دی چې یو جریم زکه دولت یو یو سره شل شل متر په 15 روپۍ رنیولې هغه خاوري وخوري ته ماجر دا څه شي وخوري دا دولت دې زموږ دا پیغام ورسی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
دار ولې څنګه دوه مال اوریدونکو سلامونه وایم کوم دوم دا هله ورزولرم کوم دا کوچانه زمبستې نه مان یو چې تر سکرو نمبرونه یو چې هغه مخه څه وکړي چې موږ هله ورزولر د ډاکټر نه یو چې دا اوس دا خلک ډېر تر وبا شو خو ته د لوی سره نه کاواله مان یو چې تر هغه مخه څه وکړي چې
ورته حکومت پر چاوا څنګه خوښ دي د روزګان ولایت د جراوت پر فعالې شي د څنګه په شین کې دغه باندې چې جوړې کې موږ ډېر وګوره کا وی وای او السلام علیکم د رادو ازګر رادو کارکونه د دوم کې زما سلامونه ورسېږي. دولت وای موږ جنګ نه کوو طالب وای موږ جنګ نه کوو شپه سهار موټر بمون نه چې سړکان یې خراب دي د غلوی ټوپونه وښکېږي د مسلمانانو کورونه یاو بربار کوم چې مانان په پرتړکان او پرمندوز غلي مرسته خو یو نه کوي کومک خو یو نه کوي دا ټول نه لا دوال څه کوي دا چې نه کی تاریخ دی او دا غلوې تاریخ دی بمبارونه کوي
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
السلام علیکم. سیار زبانیم ولی زبان ولی از خانیالی که در سرینگ ما دیده. فردا کش پا ورز که میاد از آوازه خورسته یاد چی داره؟ انتونه نه. یه همه اش. تاریخ مرد دولت سخوالو چی داره؟ فانتون رخصت نیستی؟ از کش پریه سر ماسلین و زیاد وقت داره.
کیجی؟
آو ها کم سیستم چی داره؟ نیت داره تا غداش موثر نه تمامی. نمرد دولت سخوالو چی فانتون نه ونه تری؟
افغان
غنم پاکستان تھے مګری دا هم یو من غنن ته ورنې کله په درې سو لږ پاکستاني کالدار باندې وه د سسکار مې چلي د غنم زیات مرضونه کړي دي بایي چې هم دغه غنم نورې هوادات ستادیر نه شي یوازې په افغانستان کښې د یو ولایت نه بل ولایت انتقال شي نو بیا به غریبي او غربت یې سر کم شي په افغانستان کښې.
بلیا السلام علیکم. همت شیان زبلیم له زابل ولایت سخنی علی که در سر نیولی ده به زبال آلت ده شنکی پود سوالی که مخ که و مخابراتی شبه که پاده و چه آقا افغانیستیم و آقا هم سمون ده بلندی و افتا ورز مخ که طالبان الاخوا سخه فچاو سوالا و لمنز یا اولا سوالا خوال بست دیر رسون زا مشکلات سر مخامخ که نور دولت سخه غالو چه ده کم دولتی شبکه چه ده ده سلام دغه باید هلته په ولسوالۍ کښې فعاله کړي چې د خلکو دغه مشکلات او ستونزو ته تر یو حاله پورې رسیدګي شوې یې. مننه.
ازادي او اورېدونکي پروګرام اورئ.
د کندهار ولایت ته میوند ولسوالۍ نه عبدالنجیب افغان دغه پیغام د ازادي راډیو پیغام ساتونکي ماشین کښې ثبته ومه. دا چې شش کال بارانونه نه وه وچکلي وه غنم زیات مرض کړی ده اوس لپاره دغه کوم غنم چې کرل شوي دي نو موږ د حکومت څخه نه غواړو چې اوس څخه نه لا هم ورته آمادګي ونیسي غنم په درې سوه لس کلدارۍ باندې په دغه سیمه کښې یو من خرڅېږي یعنې څلور نیمې کیلو نو دا که دغه غنم پاخه شي او بیا هم پاکستان ته روان وي هغه مرضونه یې هم کړي دي نو باره به غنم یو من به څلور سوه کلدارۍ پنځه سوه پاکستاني کلدارۍ ته ورسېږي نو موږ د حکومت له کسانو او د لوړ پویو کسانو څخه نه غواړو چې دغه مخنیوی د اوس لپاره را وکړي چې غنم بیا نه پاکستان ته ولاړ شي همدلته په افغانستان کښې سره یو بل ایالاتو سره ولاړ شي بیا به دومره نه شي ګران او که دا غنم هم پاکستان ته روان ول مخنیوی نه وسه نو دغه غریب خلک به له سختو ستونزو سره مخامخ شي ولې چې اوس به یو من غنم په درې سوه لس کلدارې دي نو هلته به باره پنځه سوه کلدارې ته ورسېږي شاوخوا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد سہدیر مننه مستم وخت راکی اور از ما دا پیغام دی چې کښتونه مو چاله واس او بنست دښتونه وچ سو نشګر نه پیلا کیږي خلک د لوز او تن سمره کیږي دا څنګه کار دی څنګه کار دی مالدارانو می جم دی چې د تن د لاس او د لوز د لاس واسه تار نست لا پیغام دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ډېر مننه کوم دوستانو چې د ازادي راډیو ته مو خپل پیغامونه راستولي وو او د خپلو سیمې ستونزې مو راسره شریکې کړې وې. موږ همدا دی درته خبرې کړې. هیله ده چې اړوندو مسؤلینو هم اورېدلې وي. د دې خپرونې په جوړولو او ترتیب کې زما همکار تای روشن همکاري کوي. مننه ترې کوم او ستاسو نه هم مننه. د پیغامونو څخه د نورو پیغامونو په تمه مو هم یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
جوان صداقت غواړي، جوان مینه غواړي.